라디오.
라디오 아사디.
شنبه د چنګاش و وشتمه د جولای اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوز مش خبرونې په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي. په انټرنیټ کې مو په azadiradio.com کې موندلی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د سولې د خبرو له تیاریو خبرو خلومړی خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډیر کسان وشلي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې په ځان وژونکي برید کې 2 تنه ووشل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړي او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک هیله من کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مرشار ګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراس د خبرو دوهم پړاو به له کمکی اختر وروسته وي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د هرات امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ماین پرون غرمه مهال په گزاري ولسوالۍ کې د پولیسو پر رینجر موټر شوی چې په کې سپاره شپږ واړه پولیس ووژل شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالرؤف احمدي په وینا دا پیښه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیري د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره گزاري ولسوالۍ ته تللي وو. د دې برید مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شروع وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې 3 لوبې ګټلې دي. یو یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یو یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا 3 لوبې کړې او 3 وړې بایللې دي. د کرکټ د شروع وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی په روانو لوبو کې د 4 ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به 6 ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شروع وریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یو بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوی دي. دا یو تر ټولو خونړی چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بن سات ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتره کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یو مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یو غړي چلاوه 3 ټنه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښې وروسته قهر وړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځای کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد التمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. د پولیسو یو افسر وویل چې یو ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. دا برید په کوټه کې په ریلوې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودېدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم وواشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چیرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکري جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پرون پوره شو، د دې پیښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یوې استرالیایي ورځپاڼې پر خپله ویب پاڼه خپره کړې شي، چې روسپلوي بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومیږي چې دا یوه ملکي الوتکه ده. په تصویرونو کې هغه شیبه ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفان پوهیږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکي الوتکه نسکوره کړې ده. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چې ځینې برخې خبرې شوي، هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا له ختیځ دونسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته په دې مقصد استول شوي چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. په تصویرونو کې وسلوال لیدل کیږي چې د الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نقشې پرې ښکاري پلټي. د یو بل خبر لمخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوس هم خلک وژل کیږي. الکساندر هیک د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل:
What strikes me one year on is how little has changed.
هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځوریږي. د ایم ایچ اولس پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 2 تنه مالیزیایان هم وو. د خبرونو پای د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته د چمتووالي لپاره پر کومو موضوعاتو غور کوي؟ د دې شورا ویاند وایي:
څنګه اعتماد سازی منتر شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
په روانه خبری مجله کې د سولې په اړه د بلخ د سرپرست والی او د خوست د والی سرګندونې هم خبرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې زیات شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په اوکراین کې د یوې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته د یوې نوې ویډیو له خپرېدو خبرو چې شایي په تحقیقاتو کې ډېره مرستندوی شي، او د خبری مجلې په وروستیو کې کابل ته ستنې شو او له یوه ښوونکي سره غږیږو.
موږ په یوه تراپی ولسوالۍ کې درس یا ښوونځی لوستی ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅې کوي. که څه هم د سولې د دوهم پړاو خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل یوه کمیټه موظفه شوې څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوې چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علي شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغونډیم شوې دي، او په نږدې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره. موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازی منتر شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړی ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنز د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. ولسمشر اشرف غنی د دد سرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړی دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دام د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړی پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی او په مشخصو موضوعاتو خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په ارګ کې وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. بل لورته د بلخ سرپرست والی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو کلی له پاکستان سره ده. د عطا محمد نور د دې سرګندونو جزئیات له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبريال مجيب رحمان حبيب زی پراپور کې.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وویل چې د افغانستان ورکه شوې سولې په پاکستان کې موندل کېدای شي. نور زیات کړه چې نه سعودي عربستان کې د سولې خبرې معاصرې تمامېږي او نه هم په اماراتو کې، او تر څنګ په ترکیه کې هم د سولې په اړه خبرې نشي کولای چې معاصریت ولري. د وویل کې رښتینی سوله غواړو نو دا مسله په پاکستان پورې تړاو لري. عطا محمد نور وویل که پاکستان وغواړي په یوه اونۍ کې سوله په افغانستان کې تامین کړي. سوله چیرې ګوري؟ نه په سعودي عربستان کې ده، نه په ترکیه کې ده، نه د چین پورم چی کې، او نه هم په نور او نورو ځایونو کې سوله نشو ترلاسه کولای. که پاکستان وغواړي او د دوی روزشي بچان وغواړي یو هفته کې سوله په افغانستان کې تامین کړي په یو هفته کې.
د بلخ د سرپرست والی سرګندونې مو د سولې د خبرو په اړه پوره پور کې واورېدې. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره سوله ممکن ده او طالبانو ته بلنه البته ورکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او نور له جګړو لاس واخلي. د دې سرګندونو جزئیات د خوست د ازادي راډیو له خبريال نجیب الله الخیل پوره پور کې اورو.
د خوست ولایت چارواکو د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د دولت او سولې سره یو ځای شي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي. د جمعې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي ته آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپل اختر د سولې او صمیمیت پیغام لري، نو دی له وسلوالو مخالفینو غواړي چې سولې وکړي او د افغانستان په آبادولو کې برخه واخلي.
خپله د اختر ورځ د مینې، ورورګلوۍ او د صمیمیت یو پیغام ټولو مسلمانانو ته او ټول عالم د بشریت ته وړاندې کوي. بنا د همدغه پیغام په بنا زما هم د ټولو مخالفینو نه مې هیله او توقع دا ده چې د دغه مبارکې ورځې په مناسبت سلا پر ځمکه کې دي زموږ غیږه ورته خلاصه ده او د ورورګلوۍ او اخوت په بنا د دولت سره یو ځای شي، د خپلو ورونو سره یو ځای شي او د خپلو ورونو سره وګه په وګه د ښایسته افغانستان د بیا آبادولو دپاره یو ځای کار وکړي.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی وایي چې په جګړو ستونزې نه حلیږي او نه کوم لوری له دې لارې د ځان لپاره ګټه رسولی شي.
باید افغانون که طالب دی که ملو دی که هر څوک دی د حکومت خلاف دی، حکومت سره جوړ دی، باید وطن دپاره کور وکړي، سرحد دپاره کور وکړي. زه بیا دا پیغام ورکوم، شل کوله ووتل چې شل کوله نه راوځي چې موږ ته څه یو غږ نه وي، یو وجود نه وي، خپل پرګرام ته په بده بدلون ورنه کړي، معافي ورنه کړي، وبرته موږ ته څه غږ ورنه کړي. وطن کې هر کې سر خندر تي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خوست په روسي سفر کې او روسته د کوچني اختر په مناسبت خپل وینا کې د وسلوالو سره پراتون کو دريونه کې د دویم ځلې ناستي خبره وکړه.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم له طالبانو سره د سولې د روانو هڅه چیرل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه اوریدل شي.
سلامونه، کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست.
د فرهاد دریا پیغام واورید. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې چې په منځني سپد ول شپژنبی په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د فم په سل اشاریه 15 اوریدل شي. له دوو سندرغاړو سره شهیدلیو، له بریالي ولی او ګدر ځاجي سره. البته له دغو سندرغاړو سره په لنډه په روانه خبرونه کې مرکه اوریدلی شي. په دې مرکو کې به دا دوی درته روښانه کړي د اختر لپاره کوم سندری دوی ډالۍ کوي او د اختر لپاره څه تیاریانی نیولې دي؟ آیا په دې تیاریانو کې بریالی ولی بریالی شوی دی او ګودر ذاتی بریالی شوی دی او کنه؟ دا به په روانه خبرونه کې واوري. خو اوس 5:15 دي لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې پرون په یوه بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر وایي چې یو ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاوې وی کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې دی او یو ساتونکي پکې ووژل شو. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. او د یونان صدراعظم پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. اسدی رادو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورسپانی د مقالې سرلیک دی چې په ورستۍ یو اونۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورسپانه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنگ ځپلي معیار پر اساس ورستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکی تلفات د شمیر له امله ډیره خرابه تیره سوه. د ورسپانی په حواله په تیرو 3 ساعتونو کې لږ تر لږه 3 ملکی کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډه توګه سي د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو ترورستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول روسمانه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې شاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو شواندي تر وسلوالي حمله ورسته د طالبانو د پناځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خولې لیکلي، طالبان ډیر ښه په دې پوهیږي چې کای هدف د پخوا په څیر د رژیم جوړول وي نو باید خپلې هټۍ بندې کړي او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورسپانه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورسپانه لیکي هر کال لږ تر لږه 100 افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې وڅېړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر 3 کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورسپانه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو 10 کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړل سوې، خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي کې موسسه نه توانی دی چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې برتانیې ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنیو سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له برتانیې څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې اتو پلټنو کې بریالی سوی دی.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پیښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکل.
د مالیزیا د ملکی هوایی چلنده الوتکه یو کال مخکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې وویشتل شوه، او د دې پیښې د کلیزې په مناسبت په خپره شوې ویډیو کې هغه شیبې ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفین پویږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکی الوتکه یې نسکوره کړې ده. د سیدنی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د دې ویډیو چې بلتون پالو په خپله د موبایل ټلیفون په کمره ثبت کړې ځینې برخې خپرې کړې. د مالیزیا د ملکی هوایی چلنده الوتکه چې 298 سپرلۍ او عمله یې لرل سهوان د وسلوالو بلتون پالو لخوا په دې ګمان وویشتل شوه چې ګنې دا د اوکراین د پوځ سوخوی جټ الوتکه ده. د سیدنی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې مالک وایي دا 12 دقیقې ویډیو چې ځینې برخې یې خپرې شوې د بلتون پالو لخوا اخیستل شوې او دوی له څو میاشتو راهیسې د هغې د ترلاسه کولو هڅه کوله. د نوموړي په وینا دا ویډیو چې له پیښې یو کال وروسته خپره شوه تیره اونۍ په قاچاقي ډول له ختیځ دونیتسک ښار څخه راویستل شوه. په خپرو شویو تصویرو کې هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا د مالیزیایي الوتکې له ویشتلو وروسته له دونیتسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته د دې لپاره استول شوې چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. د ورځپاڼې مسؤول زیاتوي چې په یو تصویر کې یو سړی ښکاري چې د بلتون پالو لخوا د اعلان شوي د دونیتسک د خلکو د جمهوریت نښانې په څرګنده د یونیفورم پر غاړه ښکاري. دا ډله چې وسلې لري او پوځي جامې اغوستي د نسکورې شوې ملکي الوتکې د ټوټو په لیدو چې لا هم لوګی ترې خیژي حیرانېږي. په ویډیو کې د دوی خبرې اوریدل کیږي چې د اوکراینی الوتکې پیلوټ لټوي، خو کله چې پوهیږي دا یو مسافر وړونکې ملکی الوتکه ده حیرانېږي. د ډلې قومندان اعتراف کوي او وایي چې دا خو ملکی الوتکه ده، او بیا دا وسلوال چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کوي پوښتنه کوي چې څنګه ملکی الوتکې ته د اوکراین پر فضایي قلمرو د پرواز اجازه ورکړل شوې. په نورو تصویرونو کې وسلوال په داسې حال کې لیدل کیږي چې د ملکی الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نښې پرې ښکاري پلټي او اخلي. دوی د بکسونو په منځ کې ګرځي او ټلیفونونه بټوي او نور شیان لټوي. د ام ایچ ولس پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 3 تنه مالیزیایان هم وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
موسم اختری زړالی درته لرو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان له دوو سندرغاړو بریالي ولی او ګدر زاجي سره خبرې کړې.
بریالي ولی کراته وایي چې د اختر په مناسبت کوم نوې سندره جوړه کړې ده، او کله جوړه کړې ده، کومه سندره ده؟
ما د اختر لپاره یو نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره ده چې سه زما تنبلی او سه د استودیو بیروبار نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خو ورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښیږي.
داسې ته وویل چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنی څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده، آواز مې نه ده شولی، د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه، راغې د صلح سره، دغسې دې مطلب نور ورپسې ډېر دی زما ذهن کې اوس ناراضي نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنی کار یې تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده، که ته راته وایې تا چی کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ وي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د روژې دپاره یو نعتیه کلام درلود د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د ده خبره اختر کې به خلق مینوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو، یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېرېږي په دې.
ښه، که د نعتیه کلام دی څو سره ټکي راته ووایې.
اوهو، نعتیه کلام خو داسې پیل داسې دی چې اجازه وي ولی صاحب، چې تا چې څه وایلې دي ما کلامنلې دي الله، پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي الله، زه پوخه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم.
د ګودر ځاځي او بریالي ولي د څرګندونو بشپړې څرګندونې البته د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. زما همکار نورګل شفق د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یوه ښوونکي سره ښخېدلی.
د ژوند رنګونه
اول به مو نوم راته واخلې د کم ځای او څه کوي؟
نوم یې انجینر عبدالرشید عثماني، د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي د استحقاق د لجن خیل اوسیدونکی یم.
تاسو په اوس وخت کې په څه لګیا یې څه کوي؟
زه خپل د کابل د خوشحال خان لیسه کې د ښوونکي په اساس باندې دنده ترسره کوم او همدارنګه بعضی نور کوم له خصوصي شرکتونو د سر موزیپای اجرا کړي په مختلفو وختونو کې.
ښه، نو تاسو یو استاد یې، کله چې ماشوم وای استاد یې سره مو مینه وا او بیا په څومره مشکلاتو دلته را رسیدلی هم د سټ ډیر په آرام را رسیدلی یې؟
تر دې وخت پورې کله چې زه کوچنی مې دی ماشومتوب دوره کې ما خپل دا هیله امید و چې زه باید خپل ګران هیواد افغانستان ته خپل شریف خلکو ته خدمت وکم. هغه که پار عرصه کې وي، هغه که زه انجینر اوسم که ډاکټر اوسم که استاد اوسم، د ما یوازنی هدف چې هغه خپل خلکو ته خدمت کول. طبیعي ده هدف ته د رسیدلو لپاره ستونزې او مشکلات ګالل شته، یو څوک به ستونزې او مشکلات ګالي بیا خپل هدف ته ځان رسوي. نو طبیعي ده
تاسو نو کوم مشکلات سره مخ شوي؟
ډېر ستونزې مشکلات دا و چې موږ په یو اتراپي ولسوالي کې درس ښوونځی لوستی ده، هملته د درس امکانات زیات نه وو، لکه د کانکور آمادګي، نور کورسونه د انګلیسي ژبې، همداسې د کانکور لا سیستم سره ناولدي ده. دغه چې تقریبا تر اوسه پورې په اطراب کې دا یو مشکل ده چې د مشکل سره زه مخامخ وم او کېدای سي اوس هم ډېر خلک له دې سره مخامخ وي.
بیا مو یعنی څنګه دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړه؟ څنګه مو ځان راوویست دغه مشکلاتو؟
د حل لاره یې دا وه چې هر څوک باید له ستونزو مشکلاتو سره مقاومت وکړي، دی باید ثابت قدم واوسي، دی بعضي کارونه پرې نه دي، بالخصوص لکه د درس ویل، لکه د علم زده کړه.
وایي چې ولا بس چې نه جوړیږي پرې،
یو څوک باید نه هیله نه سي،
ځکه ژوند په امید خړل کیږي.
ژوند په امید خړل کیږي، باید کوشش وکړي مقاومت وکړي ځان خپل هدف ته ورسوي.
اوس خو نو استاد یې، بیا د دې شاګردانو سره مرویت څنګه وي؟ ډیر خو به غوسه کیږي نه ورته؟
نه، هر استاد ته لازمه خبره ده، ځکه شاګرد یوازې څه چې استاد نه غواړي هغه ښه رویه ده. ځکه زه چې خپله مکتب دوره کې وم، ما به له هغو استادانو نه بد راتله چې شبه چې ښه رویه نه راسره کوله. نو اوس زما خپل اول ځان ته، بیا خپلو نورو ټولو استادانو ته، د افغانستان په سطحه باندې ټولو ته مې پیغام داده چې دوی باید له شاګردانو سره ښه رویه وکړي.
که غواړي چې په شاګردانو ګران واوسي،
که غواړي شاګردانو ګران واوسي، په مقابل کې له شاګردانو څخه مې غوښتنه داده چې دوی باید د استادانو احترام وکړي
او د یو استاد د انسانیت نه غلطه ګټه وانه
غلطه ګټه وانهخلي. ځکه کېدای شي ډېر استادان به دوی به ښه رویه کوي، مګر د شاګرد به کېدای شي دی ونه غواړي چې له شاګرد سره ښه رویه وکړي، هغه به د کرکې رویه وړ بنوي. نو عموما له ټولو زده کوونکو څخه مې غوښتنه داده چې دوی باید ښه اخلاق ولري له شاګردانو سره.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګڼ پیغامونه د اختر په مناسبت یا د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور افغانانو ته د ازادي راډیو اوریدونکو د اختر مبارکي ویلې ده. خو په افغانستان کې د سولې په اړه هم یو شمېر اس ایم اسونه را رسیدلی دي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي، له ولسمشر رغواړم چې له اختر وروسته سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ لیکي، د ملا محمد عمر اخوند د سولې خبرو افغانان هیلمند کړي دي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکي، د طالبانو د مشر د سولې پیغام د افغانستان په سوله کې یو مثبت بدلون دی. دا خبری مجله مو هم دومره، و بل خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر.